السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خپرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث شوی دی، او په روان اقتصادي وضعیت او بېوزلۍ ژوره اندېښنه ښودل شوې. د نړۍ یو شمېر مشرانو په افغانستان کې له تعلیمه د نجونو پر محرومیت هم خفګان څرګند کړی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پایل په څو مهمو خبرونو کوو. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې یې پرون چهارشنبه پیل کړي دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2021 کال د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستانه تر وتلو مخکې د بګرام هوایي اډې تاسیسات بشپړ ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزي بهر ته صادر شوی دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو په صادراتو کې کموالی راغلی، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو د صادراتو اندازه اوس په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي ژر به 13 ټنه زلغوزي ایټالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنځ لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د په عین حال کې د بې پولې ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه.
خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې بیلابیلو سیمو باندو کې د نری رنځ پیښې زیاتې شوي دي، نو لږ تر لږه په دې وروستیو څو میاشتو کې شپږ سوه ناروغان تشخیص شوي دي او د هغوی درملنه اوس هم ترسره کیږي.
په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستې او شری ناروغۍ هم ډېرې خپرې شوي، چې له کبله یې یو شمېر کسان په تیره بیا ماشومان مړه شوي هم دي. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 40,000 پیښو خبر ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید، او له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 322 تنو ته رسیدلی دی. د سیلونو له کبله په افغانستان او پاکستان کې بیلابیلې ساري ناروغۍ هم خپرې شوي. او د بل او ملیندا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګولکیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویپاڼې رخشانه مؤسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویپاڼې د راپور لمخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړي انجلینا جولی له لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته وروپیژندل شوه. سګنۍ جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسون مشرې اورزلا فندرلین او د هند او یوګندا دو ښځو ته ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته د بیلابیلو مشرانو په ګډون په نړۍ کې د لوږې پر موضوع تمرکز وشو. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښکاره کړې. دوی په عین حال کې له زده کړو د افغان نجونو په محرومیت هم خفګان څرګند کړی. تفصیل عصمت څاروان دراوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا له ایډز او نورو خپرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړ او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایمې غونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې یوه شامله مسأله وانګیرل شي. دې غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان جنو د تعلیم د محرومیت او د هغوی د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاته نشي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال وبنل. شولز دې مسالې ته په اشاره وویل هیواد یې د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکړي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشري مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې ډېر دی او هڅه کوي چې د آنلاین غونډو لاره د طالبانو پر ضد خپل منځ کې همغږي رامسته کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې او یایمې غونډې ته د نړۍ بیلابیلو مشرانو په نړۍ کې د لوګې پر موضوع تمرکز کړی. د غراز دغو مشرانو په افغانستان کې پر روان اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښودلي او د دې ترڅنګ ویلي چې د افغان جنو تعلیم ته باید پاملرنه وشي او نړۍ باید په دې برخه کې به تفاوت پاتې نشي. بلورته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده هم وړ موراز مولوی حبیب الله آغا د پهنې سرپرست وزیر وګماره. د طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه تل هم داده چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي. د پهنې د وزارت لپاره د نوی وزیر وګمارنه د نجونو د خونځي د پرانیستو او رب او نه پرانیستو له مسلې سره څومره تړاو لري؟ همدا پوښتنه اسمت سروان دی مرکه په پایل کې د سیاسي چارو لشنان د ژورنالیست سمی یوسف زینم کړی ده.
حبیب الله آغا د کندهار د ارغنداب ولسوالی د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننه فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په پخوا وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلي وو. پلرونه آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په د پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله آغا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسني حکومت کې هم په کندهار کې د علماو د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو اورګان نه ده چې هغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجراءاتو کې یا د حکومتي کارونه کوي. دای کومه خاص حکومتي تجربه د پخوانه نه لرله خو په کندهار کې دغه پامل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه املا هیبت الله خونزاده او یا املا محمد مر خونزاده وي غوته منلای پامل د احترام ورته لري. لدی عمل ز فکر کوم چې به د ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر ابلا هیبت الله خان ستاسو نږدې شوی ده.
نو څه فکر کوي چې حبیب الله آغا د دې لپاره چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونه کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی، او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریس خپل کړي؟
په خپل ملا حبیب الله خانزاده کوم ځانګړي اسلامي ځداکړې نه دي کړې، یو عادي ځداکړې په مدرسو کې تر سره کړې دي. اصلا شیخ نور الله چې د دوران دینه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو، هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ هیبت الله خونزاده ته د مکاتبو د پرانستلو طرح وړاندې کړه چې هغه طرح بیا د شیخ حبیب الله خنزاده له طرفه رات شواله چې لعمله شیخ نور الله یو څه مایوس شولو، خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي، او ویل کیږي چې دغه پرانستلو لومړی طرحه شیخ نور الله منیر جوړه کړې وه چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کیږي تعداد یې 15 کسه ده، او تر شیخ حبیب الله اخوند راتاو دی هغوی لخوا رد شوې ده. نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله اخوندزاده د حبیب الله آغا ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې، د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي، او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله اخوندزاده دی د مکاتبو په اړه باندې مثبت نظر ولري، او ویل کیږي چې دغه 15 شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې ده چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
په یو نوی ګام کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې له 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلی دي. دغه نجونې چې ډېرې یې د 15 او 16 ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي او ورته ویل کیږي تر هغو چې دوی ته ښځینه ښوونکي نه وي ګمارل شوي درسونو ته باید حاضرې نه شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
14 کلنه رازیه په کندهار کې د یو ښوونځي د 4م ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل شوی او ورته ویل شوی عمر زیاتی. رازیه زیاتوي چې ښوونکې نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل شوی تر څو چې ښځینه ښوونکې پیدا کیږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلرم سم کې ولا ما چې طالبان رااله را موږ په سی واخستو او تاسو غټه نه یاست تاسو پای چې په کور کې شین تاسو ته شي زنه معلمانه پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه معلمانه ولا ډیر نه نه دي به برخه پاتې دي اوس ما ورته دلته شي زنه کورس پیل سو کاغه کورس کې زو سپیرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي شي زنه معلمانه را تراسي مرته ټول په سی واخستو څوالې پښ پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې په اول سم کې مې کوټه پسې واخسته.
ګلالې او فوزیه د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې دي. دوی دواړي 15 کاله عمر لري. دوی وای په 15م ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له شونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له شونځي وېستل شوی. دوی د خپل شونځي څخه د ایستل سو د ډول نجون شمیر شاوخوا سل تنې ادبي
د مش کشران په غس په کې پېښې دي. خو موږ غټان نجون و چې زګ داک نه لري تراسي نو دا غشتن اسلامي مال سره تزمې مکتبونه بیر تر ایتل کې چې مش خپل انده جوړ کوج په واړت باندې کې ډاکټر سو خپل یو ته خدمت وکړو موږ ته د اجازه دی نه راکې بعد موږ ته د اجازه راکې موږ خپل مکتب وایو خپل ذکر نو دا غشتنه موږ ته زمي مکتبونه راتلې لکه
به دې سي کوم بلای موږ د سیم بس ګر راوي سو لاړ سي بلات است مکتب نه وي نو موږ ته به مشکلات پیدا کړی چې موږ ته یو څه دغه وس چې موږ به خپل مکتب ته ځو موږ اوس ته مکتب سو تلې نه مو پرېږدې مکتب
بلخوا د کندهار وسیدونکو احمد شاه سپروي د شجنه شونځوي تړل او انجونی شونځوي ته نه پرېښودل ټولنه د ویلوی تاریخي سره مخ کوي. نو موري وای طالب چارواکي دي کلتوريستونز نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د انجونو د زده کړو په لوي دي او غاړي په خپل شزنه اولادونو زده کړی وکړي
په سرګونو او زرګونو جونې مظاهریکي او اکسلامولونه سرګندي په خوا هم په ساراو کې زینو خلکو شوز د پاره یا د خپل جون د پاره تعلیم نه خوښاوه ځنو بیا خوښاوه دا مسله جبري نه و اختیاري و په شهرونو کې ډیر خلک خپل لوني مکتبو ته اچولې دا غوړونه بیا ډاکټرانه سولې او دا زموږ د شوز د پاره ښه خدمت کاوه مالي معنی سولې زموږ د خلکو د پاره ښه